آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپښین 2:00 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ مخامنۍ خبری خپرونه اوري. د خبرونه پرته پاتې خپرونه په ثبت شوې بڼه اوري. تاسو نه هیله کوو چې خپرونې ته زنګ ونه وهئ. پوره خبرونه زه اشرف الله رحیم زوی وایم. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې له تېرې یوې ورځې پیل شوي دي، تر اوسه لږ تر لږه 160 طالب وسلوال وژل شوي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په موخه یې په سیمه کې پرون سهار راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته ویل چې هوایي عملیات د ناټو د قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ مخته ځي، چې تر دې مهاله پکې لږ تر لږه 160 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د قندز په ولایت کې د الچین پل چې په تېره اونۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې نړېدلی و، نن بیرته رغول شوی دی او د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی دی. په سومالیا کې د جمهوري رئیس د ماڼۍ په دروازه کې ځانمرګي برید شوی دی، لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. پولیس وایي چې په دې ځانمرګي برید کې چې 14 مواد په لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوي ول، ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. د پولیسو یو جګپړی افسر تورن محمد حسین وایي چې 14 د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته په محلي وخت نن سهار په داسې حال کې وشوله چې موټر د بیروبار له وجې په سړکونو ولاړ و. ښاغلی حسین وایي چې په 14 کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي چې د کابینې وزیران پکې شامل دي. په 14 کې هغه هوټلونو ته زیان رسېدلی چې اکثره ورته حکومتي چارواکي ورځي. 14 دومره زورور وه چې د سومالی په پایتخت موګادیشو کې په هر ځای کې خلکو غږ اورېدلی دی. د الشباب وسلوالې ډلې په خپل راډیو کې ادعا کړې ده چې دا 14 هغوی کړي. امریکا او هند نوی پوځي تړون لاسلیک. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې د پوځي تدارکاتو او ترمیماتو لپاره د یو بل د هوایي او سمندري اډونه به ګټه اخلي. دا نوی تړون چې د دوشنبې په ورځ لاسلیک شو، د دواړو هیوادونو د دفاعي اړیکو د ټینګولو په لور یو بل ګام دی. دا دواړه هیوادونه د چین د مخ په ودې سمندري ځواک په وړاندې د مقابلې په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر په واشنگتن کې د خپل هندي سیال منوهر پاریکار سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې تړون لاسلیک به د ګډو عملیاتو تدارکات آسان او اغیزناک کړي. رومانیا وایي هغه پاکستانی د ملک نه باسي چې د تروریزم د خپرېدو تور پې لګېدلی. د رومانۍ د استناف محکمې نن حکم کړی چې د پاکستان دغه تبه ملي امنیت ته ګواښ دی، ځکه چې هغه د انټرنیټ د لارې افراطیت خپراوه. د محکمې په حکم کې د مشکوک کس نوم یوازې اس ای ښودل شوی دی او ویل شوی چې هغه د 10 کلو لپاره د رومانۍ نه وایستل شي. د رومانۍ د داخلي استخباراتو ادارې ویلي دي چې مشکوک کس په 2015 کال کې په غیر قانوني ډول د هیواد ته راغلی و او بیا یې د یوې رومانۍ ښځې سره واده هم کړی و. دا اداره وایي هغه غوښتل چې په همدې لار خپل ځان ته د اوسېدو قانوني اسناد واخلي. د استخباراتو د ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه پاکستانی د سخت دریځ اسلام پالنې او نړیوال جهاد ملاتړ کوه او د بمونو د جوړولو سره یې هم علاقمندي درلودله. د استخباراتو اداره وایي چې هغوی دغه کس تاره او دا یې کشف کړله چې د پاکستانی تروریستانو لپاره یې تبلیغات کول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په سوریه کې د ترکیې نظامي مداخلې سره اختلاف ښودلی دی او روسیې ته یې هم خبرداری ویل کړی چې په دې جګړې کې د ځان اتل نه ګڼي. ښاغلی هولاند نن د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د څو هیوادونو مداخله به چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی دی لا پسې پراخه کړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل د ترکیې د اندېښنه مني چې غواړي د اسلامي دولت هدایش د ډلې نه خپل سرحدونه وساتي، خو په انقری انتقاد وکړه چې په هغو کوردي یاغیانو هم بریدونه کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملګرتیا کوي. فرانسوا اولاند د روسیې نه هم وغوښتل چې په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو سره همکاري وکړي او زیاته کړه چې د اکتوبر په میاشت کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړي چې فرانسې ته سفر وکړي. د بنگلاديش سترې محکمې د اعدام په حکم کې د جماعت اسلامي د یو پخواني غړي د استناف غوښتنه رد کړله. د جماعت اسلامي د ګوند په دې پخواني مشر میر قاسم علي دا تور دی چې په 1901 میلادي کال کې کله چې بنگلاديش د پاکستان ازادي اخیسته جنگي جرمونه کړي دي. ښاغلی علي په 2014 کال کې د اعدام په سزا محکوم شوی و. په هغه اته بیلابیل تورونه لګېدلي دي چې یوې د یو ځوان هلک تښتول او بیا د شکنجې لاندې وژل و. درنودونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. وروسته خبرونه په ثبت شوې بڼه اوري. ستاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان مالی وزارت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتواله بشپړ شوې ده. یاد وزارت وی د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره لټولو اړوند سکتورونو نه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغې غونډه کې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د سېشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې څه موده مخکې نهایي شو دا ټولې طرحې او وړاندیزونه شامل دي. تفصیل یې د ازادۍ راډیو د خبریال قسیم سولمل په رپورټ کې اوري.
د مالی وزارت وای د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره لټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې څه موده مخکې نهایي سو دا ټولې طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوې خو مستند نهایي کړي، معتبر سند باید غونډې ته وړاندې کیږي، او بل مقابل کوم ژمن یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه را پدې خو د لودو اکثره عملي شوی.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړیتوبونه هغه اساسي مسایل دي چې د شاغلي عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نو مړی وای په بنسټیز برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي، د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکو اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او 150 سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې ترڅنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې بور باندې بحث وسی. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقونو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د 4 کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپله ژمنه تازه کړه. خو آیا افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه؟ دا مې د چارو له کارپوه قیس محمدی نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر ننه پورې هم دې ته تیاری نه لري او آماده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خونه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړي او عملي کړي نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا ور هم د تیرو کانفرنسونو غوندې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نه سي دوا کولای. نو مړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ګلبدین حکمتیار په مشهد د حزب اسلامي او د افغانستان د ملي وحدت حکومت ترمنځ د جوړې خبرې چې ویل کېدل په ټولو مواردو یې موافقه شوې، خو لاسلیک لپاره د موافقې کابل ته هیئت تللی. اوس هم دا خبرې په کوم حد کې دي؟ د ګلبدین حکمتیار په مشهد د حزب اسلامي اجرایه غړی او پخوانی ویاند قریب الرحمن سعید د پښتون امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د څه جواب کړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هغې چې زه جریان کیم خبرې په مختلفو مسایلو باندې او په هغه پیشنهادونو باندې چې د دولت د مختلفو اړخونو لخوا سولې د هیئت سره مطرح کیږي، په هغې باندې په وقفه یي توګه باندې روانې دي، اما امیدونه او هیلې زیاتې دي چې انشاءالله دا خبرې به په طبیعي توګه باندې خپل مثبت نتایج ترسره کړي. په هر صورت حزب اسلامی په پوره اخلاص سره دا خبرو کې شرکت کړي او تقریبا په پوره صبر او حوصله سره خبرو جریانات تعقیبوي. تر څنګه په دې باندې مطمئن یو چې دواړه خونه، هم د حزب اسلامی قیادت او هم خپل جناب ولسمشر اشرف غنی، د سولې دغه پروسې ته ژمن دي او د ولسمشر غنی ټیم هم کوشش کوي چې دا خبرې ان شاء الله ډیر زر خپل مثبت نتایج ترلاسه کړي. پار صورت باندې با مشکلات هم شته، ولی په دولت کې داخله دولت